السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بې ساري توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. پولیسي جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو ته د باور رایه ورکړه. دغه خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي مخکې دې چې راپور نو تراشو په موکړې خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل په ښار په نننۍ ورځ کې بریدونه کوي لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو ته له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی او د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایډن په ګټه تمامه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی او چار وزارت وای د کابل شار پننننی او راکټبری دونو کې لشتل را اته تنه وژل شوی دی او یو دیش نور ټپیاندی. راپورونه شي چې د کابل شار لمنځه پر بیل بیل واستګنیزو او ډیپلوماټیکو سیمو څلور وشتو غندې لګیدل دي. د کورونی او چار وزارت وایان طارق قاریان رسنۍ ته پیوستول پیغام کې د طالبانو کاروباله
پتا سوف سره سنن سهار تر غرو طالبانو څلور وشت دزه توغندی پر کابل خار توغولي چې دا نهمه لسمه پنځلسمه یو لسمه شپلسمه او دوهم اوزو په اړوند سیمو لګیدلې دي. دا ترګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته خی د دې شوم عمل قج بخستل کیږي.
وسله والو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندی د یاد سفارت په انګړ کې لګیدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د ویلمې په خبرولو سره د ولسمشر اشرف غني له قوله د دې توغندوی برید د غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړ ته اړتیا ده. د دې خبر تفصیل پام پروانه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی. په دغو نمایندانو کې چې ولسی جرګې تور معرفي شوی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د کورنیو چارو، د مالیه وزارت، د مخابراتو، لوړو زده کړو، د عدلیې، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره نمایندان ولسی جرګې ته معرفي شوی و. پاتې نمایندانو ته د رایو بهیر لهم دوام لري. تاکه سوده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکزي پلاوي سره بیل وګوري. اخو د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د میکانیزه کرکیلی سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوی دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای شي چې خپل کاروندو څخه ښه او با کیفیت حاصل ترلاسه کړي. چې لوی خو د بزګرانو اواید ډیر شي او بل خو هیواد د کرکیلی لپاره پر ځان بسیاسي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمېرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره لیدلې څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمېنه یریوان کې سره لیدلې دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی چې په دې کې د دوی په وینا د ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصي او د حکومت ملاتړ یې شامل دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو شغلی پاشینیان ته ویلی چې روسی سولاسات ځواکونه چې دا اوربندساري د آذربایجان د بیلسوی نګورن قرباخ پر تقریبا ټوله خاوره تر پوشش لاندې نیولې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباخ د جګړو پاړه د نوومبر پر لسم اوربند وسو چې روسیې منځګړی توب وکړ. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمنی شریک بایو انټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک ور وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوا د ادارې غوښتې دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکو میاشت به فایزر او بایو انټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل شي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې ته دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پر کابل خار پراخت و غندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوی دی.
زمونږ اته تنه ملکی وادوال شهیدان شوی او یو درش تنه نور تپیان دی. د ترګر طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته خی
او ری چې دا بریدونه څنګه تر سره کیږي؟
هر مرګ شتیږي نفر په زور خلاص او سوالاړ وي امغه ته موقعیت لري.
ولسی جرګې په همدې تاریخچنې ورځ پر یو شمیر نور نوماندار سربیره د امنیتي او دفاعي سکتور وزیرانو ته د باور رائے ورکړي. په اورزګان کې یو شمیر هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو لخوا زنداني شوي لري رواني ستونزو سره مخ شوي.
شوی نیول دی بیا سپینه را سګرځید په دغه حالت کې دوه غشته په ان شاء الله مزوب کړی دی سده سویم دغه ظلمونه دی زما سره وکړل.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پایته ورسېد. د دویم نیمایي حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونو ته ځانګړي شوی؟ راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو څلرویشت توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نور یې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو حکومت د توغندیو دا بېساری برید د طالبانو کار بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې څلیر وستوغندي وتغول سول. د افغانستان د کورونا یو چار وزارت ویان طارق آریان وای له دې عمله اته کسه کابل ښاریان وزل سوي او یو ډیر سنور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهم اوضو په اړوندو سیمو لګیدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو درش تنه نور ټپیان دی.
د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغو توغندو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګیدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال و توغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا بله که سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې تو غندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دی. جنرال یوسف امین زازای د همدې کار په هانه لډلې دی او نو وړي وای د سولې دغه مخالف کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دی. لګوراند می دی مرکه په پایل کې لخواغلی زازین او پختل چې د تیرو کلونو دا به ساري برید څه پیغام لري او څوک ترشا دی.
یا د افغانستان د خاورې د دغه اور دغه ریوارد د بچانو د دښمنانو کار ده. هغه دلی نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومت داری مدرسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه دلی ته په دې دغه مسلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړه کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش شریک لري، هم د طالبانو شریک لري، هم د سیمې استخبارات شریک لري.
ځاځای صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوې چې دوه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دوه میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دې ګټه ده مخربه ناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په ځکنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یو پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولسته د اندېښنې وړ یو موضوع ده چې بریدونه کېږي طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپل وظایف خپل مکلفیت درست نه ده کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډیر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما ته اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال په مغازه قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال د مسله غیر مسئولي احوال ډلې باندې قانون کې تبدیل شوی وي.
دا دریم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو یو څوک لیو غار نه څو ځل نه چل کیږي. اما دا دریم ځل دی چې د کابل همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د ازمری د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولې فکر کوي مخنیوي نه کیږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې والی پاتره راغی؟
ګوري حکومت په شکل مستقیم او غیر مستقیم د حکومت کې شامل خایي د استخباراتي کلی په پولیسو کې دی، په امنیتي ادارې کې شته دي. حکومت ته څه پورې نه دی توان دلای چې دا مسائل مخه ونیسي او نه غواړي. زه د یو شي د دوی اشاره ده کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یو پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل توغول شول، ځکه نو دوی مخه ونشونی ولی. له پوځي پلوه د څلر وشتو توغندۍ او راوړل خار ته بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یو پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک کولای شي؟
دا اداره کې دي نفر موجود وي، هغه هر مرغه شاتي هر مرغه شاتيږي، نفر په ځل خلاص او سوالار وي، هغه ته موقعیت لري د شاتيږي او بل اخره هدف ولي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واک درلودای په نظام کې وای، څه سپارښتنې مو کولې ترڅو راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟ لاندې کې اوریدونکو ته وای،
قانون فقط جديات دی، وطالنه رشوت د مخري چپاول د مکوي او قاطعیت دوخي جديات دوخي خرو زنه باید دي خدمت مدیریت.
د پوزي چارو کتونکو یوسف امین زازای و چې لازادي رادیو سره پر کابل خار د نننې یو بریدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو لوونه تروو
وسام راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. ولسی جرګې نن د کابینې لس هغو نوماند وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کې خدل چې ورستوي کې د ولسمشر لخوا ورمعرفي شول. لګه شیبه وړاندې بهیر داسې و چې له دې ډلې اتو تنو د باور رایه ترلاسه کړې وه. همکارمو فیروزه عزیزي دا محل سره له کابله په ټلیفوني اړیکه کې ده. دغه بهیر څارلې فیروزه جان، ستړي مشه ورستای حال څه دی؟ څو تنو نوماند وزیرانو وکول شوې چې له ولسی جرګې تر اوسه د باور رایه ترلاسه کړي؟
مننه لودین صاحب. مننه لودین صاحب. څو دقیقې کې البته څلور او پنځه دقیقې وې چې دغه بهیر پای ته ورسېږي.
رسیدل تر اوس پورې همدغه لاس ور معرفي سوي او وزیرانو د باور رای واخیستل او ټول کامیاب
او ټول کامیاب سول. دا یو بیساره اقدام دی چې د ولسی جرګې لوري په یو ورځ کې ټول ور معرفي سوي وزیرانو ته د باور رای ورکړل سي. لودین صاحب په دې کې داسې وزیران همسته، البته یادونه وکوم چې د خلکو لوري پر انتقادونه دي، مخصوصا د امنیتي سکتور د پاره کوم وزیران چې معرفي سوي دي انتقادونه پر دې دي چې امنیت په سمه توګه نه نیول کیږي. په دې اړه ما د خپل رسنیو کې چې کوم کسان دي د هغوی نظریات هم مهاله لوستل، هر وزیر چې کله رای اخیستل او د هغې رای خلاصېدلې شمارل کېدلې، نو هغه غبرګونونه مې هم څارل په خپل رسنیو باندې. باید یادونه وکم دغه کابینه د کابینې لپاره دغه وزیران حداقل شپږ میاشتو مخکې باید معرفي سوی وای، خو هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ترمنځ خپلمنځي سیاسي ناندریوي همدارنګه جنجالونه و چې له دې امله دغه موضوع په ټوله کې ځنډیدلی و.
بله فیروزه جان، کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابینې کوم وزیران وچنن رای تر لاس کړی تر کومه هدا چې موږ دغه بهیر وڅاره د کورنۍ چارو دفاع وزیران او دغه راز د بهرنۍ چارو وزیر او د مالی وزیران کده نورو وزیرانو په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم وزارتونو نمائندان و چې د باور رای تر لاس کړی.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په دې لاس وزیرانو کې محمد حنیف اتمر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لپاره، عبدالهادي ارغندیوال د افغانستان مالی وزارت لپاره، اسدالله خالد د دفاع وزارت، مسعود اندرابی د کورنیو چارو وزارت، فضل احمد منوی د عدلی وزارت لپاره، همدارنګه معصومه خاوري د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لپاره، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت، بشیر احمد تینج د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج اوقاف وزارت د پاره بیا محمد قاسم حلیمی، همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې وزارت د پاره نثار احمد غوریانی د ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړلې.
ډیره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسه. همکارمو فیروزه عزیزی و چې ویلې هغو لاسو وزیرانو له ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړې چې نن دوی ورته د رایو صندوقونه یې خو د غلاس پزیران او ورسره لاس څوار لاس نور څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر لخوانه ولسی جرګې ته په دې هدف معرفي شو چې د باور رایې تر لاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org.
پر انځورونو سربیره تاسو کولی شئ چې خپل لاند نظرونه د ورځنیو پیښو په اړه او دغه راز د سیمو خبرونه مو د افغان بسیم 1903 شمیرې ته را ایس ایم ایس کوي، موږ به درته په خبرونو کې لولو. وسم ورزو اورزګان ته یو شمیر هغه کسان چې په اورزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای چې په رواني ناروغي وخت شوی. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بی ګنا دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړی او شکنجه کړی وو. دا کسان وروسته له هغه ادعا کوي چې د استرالیا د پوځي وسیړنې ومنده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لک تر لګه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
تاپ ویني وکړل نو خورم لکړې ودا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینر رسه ګرځېدی په دغه غلط کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړې به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون د جوزیا سنځي سیمې اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زمړ لاسونه ربست کړل یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما څول غچ ووي سپې پر شا ولګول کوم وخت بیا پنځره وشکاري هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړې ودا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینر رسه ګرځېدی په دغه غلط کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه ظلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده
عبدالخالق ادعا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا اونی ولسو او بیای کلونه کلونه بیگنا په بګرام زندان کې تیر کړی دی. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونو شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت صاحب په قسم باور وکړه، د دوو بجو څخه د شپې د دوو بجو څخه در صادقه سره بیا ماسترګه پټه کړه، دا د اعصابي تکلیف خو بس داسې تنه اوسېږم کله په دغه منچکشه ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناست دي، د غوسه ځان باسم، هلته شیلیر ځای ناست دي، د چا سه ونه مشلېږي، اعصابو مو دونې ضعیفه سوي دي. چا څه وکړو؟ د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي؟ سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نه شم، د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نه شم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي، ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه فشار زه ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي. هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي، هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي، بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دغه زه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم ټول دغه له خاطر.
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وو وژل شوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د مهال څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغیزه لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لکسوي ده.
د خغلی خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل،
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پراخ خستګي مې ته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پیل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو تر څنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم ورځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتو چیلنج کړی و نه هیلاونکې و. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نشته 4000 ډیری وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوې، خو له دې سره سره د درای تر خپل سیال 2000 شپږسوه اویا رای ډیری وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر برات رافینبرګ چې د جمهوري پالګون خړې دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوری پالګوند خړې دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د الکترول رایو شمیر 3.6 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 2.2 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پالغړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو، څلور نیمې بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر شار په نننیو راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل سوي دي او یو دیرش نور ټپیان دي. نن سهار د کابل شار لمنځه پر بیلابیلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلوېشت توغندي لګیدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په واسطولي پیغام کې دا د طالبانو کار وباله او ویل چې د دې عمل غچ اخیستل کیږي، خو سوال طالبانو تر دې وړاندې په دې پیشه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بلې ډلې هم د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لوري د لسون وزارتونو نمائندانو ته د باور رای ورکړي. په دې کې د بهرنۍ چارو وزارت، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالیه، مخابراتو، لوړ زده کړو، عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو وزیران شامل دي. تاکل سوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبری اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمي تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیره دي. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینین سره لیدلی چې د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربان پر نافذې دوه خبري وکړي.
لاند خبرونه مول فریبا ظاهر واوریدل. اوس ناجی صاحب ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه درته وایي.
په هرات ولایت کې د وزن پورته کولو سیالۍ نن پای ته ورسېده. د هرات د ورزش او بدني روزنې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دیرشو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره شوې. ښاغلی ضیاء وایي په دغه سیالیو کې 240 کیلو وزن پورته کول، د مازدا موټر او یو شمېر نورو درنو وزنونو کش کول شامل و. د نوموړي په وینا د سیالیو په پای کې لس لوبغاړي منتخبې لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د اس ځغلولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې سلرویش اس ځغلونکو له لس ولایتونو ګډون کړی و او سیالیو ته واټن 1200 متره ټاکل شوی و. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې. د معلوماتو له مخې د سیالیو په پای کې 14 تنه د اس ځغلونې ملي ټیم ته غوره شول چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالحد لومړی، له کابل څخه سمیر دویم او له کندز څخه حیات الله دریم مقام ترلاسه کړ. او د آسیا والیبال کانفدراسیون د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ وستایلې. د آسیا کانفدراسیون په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د والیبال لومړنی غوره لیګ د دغه هیواد د والیبال لوبو په تاریخ کې تر ټولو مهمې لوبې وګڼلې. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو د افغانستان د دې لوبو تر ټولو لوی کچې لوبې وې. د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان شپږو زونونو په کچه شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې سره ولوبېدې چې په پای لوبه کې مل بلاد لوبډلې د بالاحصار په ماتولو اتلولي خپله کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده او زموږ نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام، فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي آرمو د فیسبوک پته ده. هلته هم تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
احمد الله پختونیار له هلمند نه لیکلی وای د استرالیایي ځواکونو لخوا چې کوم بریدونه یا کومه سیړنه چې شوې ده په افغانستان کې د دوی د بریدونو په اړه باندې دا ډیر